السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تشتول کېدو او شکنجه کولو موضوع لنجمنه سوې ده دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته په قطر کې نن هم د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې دوام کوي کاسوو له سوریې څخه خپل 11 وګړي تسلیم کړل اروپایي ټولنه د کورونا په وړاندې د واکسین سویو د شمیر له مخې د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه د افغان دولت او طالبانو لوړپوړي استازي نن هم په دویمه ورځ په دوحه کې د سولې پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي تر پرانیستونکي غونډې وروسته د دواړو لوریو 14 کسیزه کمیټه په دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټاپه ولاړ حالت مات کړي د افغانستان ولسمشر وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي محمد اشرف غنی پرون د کابینې غونډې ته وویل یوازې د دې اډې سلبستریز روغتون دومره وسایل لري چې په سیمه کې ممکن بې ساری وي نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت یې اوس د دې اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي
دا میدان 3 میلیارد ډالر ارزښت لري 3 میلیارد ډالر پانګونه پرې شوې ده د زیرمو او نورو اړخونو له مخې ممکن د میدان دننه لسګونه میلیارد ډالر پانګونه شوې وي اوس دا میدان په مطلق ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی
بګرام د کابل په شمال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه وه خو دغه ځواکونه له نږدې شل کلن حضور وروسته څه باندې 2 اونۍ مخکې په بشپړ ډول ورڅخه ووتل د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلولو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر ډول غوروي کار واخلي بسم الله محمدی پرون د ځنګړو عملیاتو د قول اردو د افسرانو فراغت غونډې ته وویل ځواکونه د مخالفانو ځپلو ته پیاوړی اراده لري
هر کسی د میدان کې د جنگ
ټول په دې پوهیږي چې جګړه کې سیمه لاس پلاس کیږي خدا ټاکون کې نوي د افغانستان خلک پر تاسو باور لري موږ په حق یو له هیواد دفاع زموږ واجب ده او تر اوسه شی به د افغانستان د دښمنانو پر ضد جګړه کوو
پرون د ځنګړو عملیاتو 115 پرسونل لز دا کړو وروسته فارغ سول چی شل تنای میرمنې به دوی داسې مهال د جګړو لیکو تستنیږي چې طالبانو لسکونه ولسوالی لاندې کړي او لا هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هیواد 1 میلیون ډوز کورونا ضد واکسین کابل ته ولېږدوي جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل دوی د چین د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي د واکسین د لېږد پر لارو چارو کار کوي
پر نورو جزئیاتو باندې باید افغانستان سفارت د چین د وزارت خارجه سره کار وکړي چې د دې پر وخت او په دې موده کې چې کله استول کیږي کوم واکسین باسته پر راتلونکي ونې کې کار وکړي ان شاء الله نور معلومات به تاسو شریک کړو
د هغه واکسین د چې وړ مبرزې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د مرستې ژمنه وکړه چین په جوزا میاشت کې هم افغانستان ته 1 لک ډوز واکسین ورکړی وو د ایران د اټومي مذاکراتو مخکښ مرکچی وایي په ویانا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغه وزنډول سي چې د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اگست په لومړیو کې لوړه نوی کړي عباس رقچی پرون په ټویټر کې ولیکل موږ د انتقال په مرحله کې یو ځکه زموږ په پلازمینه کې د قدرت دیموکراتیک انتقال روان دی نو د ویانا خبري باید تر نوی ادارې پورې وزنډول سي د ایران د اټومي تړون په اړه خبري د دې لپاره دي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون بیا برحاله کړي د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان وکړ خو د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته هم دغه مذاکرې له خنډونو سره مخامخې دي کاسو په سوریه کې له هغو کمپونو چې د داعش جنګیالي او د کورونیو غړي یې ساتل کیږي خپل 11 وګړي تسلیم کړل د کاسو د کورونیو چارو وزیر جلال سپیچلا پرون اعلان وکړ چې دغه هیواد ته ستانه کړی سوي کسان د داعش جنګیالیو میرمنې او ماشومان دي دو ویل دغه کسان ټولنې ته د بیرته ستنولو لپاره د دوی مرستې او ملاتړ ته اړ وو د کورونیو چارو وزیر ټینګار وکړ هغه کسان به مجازات سي چې د افراطي ډلو په چوکاټ کې جنایتونه کړي وي له 2019 میلادي کال راهیسې د کاسوو چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي 110 وګړي بیرته دغه هیواد ته ستانه کړی سوي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان او د ادعاو له مخې 4 تنه جنګیالي وو اروپایی ټولنه د کورونا په وړاندې د واکسین سویو د شمیر له مخې د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه. دبدسل کې ده چې امریکا او اروپایي ټولنه د کورونا وایرس د ډلټا بڼې د نوې څپې په وړاندې د اقدام هڅه کوي. د اور ورلد ان ډیټا آنلاین خپرونې د معلوماتو له مخې د اروپایي ټولنې د ټولو وګړو 55.5% یې لږ تر لږه د واکسین یوه ستن لګولې، خو په امریکا کې دغه فیصدي 55.4 ده. د اروپایي ټولنې یوه کمشنر ایری بریټون پرون په ټویټر کې لیکلي، تیره اونۍ اروپایي ټولنه د کورونا ضد واکسین د لومړي ډوز لګولو ردرکه د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه. د روان کال په لومړیو کې په اروپایي ټولنه کې د واکسین پر ورو کمپاین پراخ انتقادونه وسول، خو په امریکا کې د واکسین کمپاین په چټکۍ سره پیل سو. وروسته واکسین ته د ځینو کسانو د نه لیوالتیا له کبله کمپاین پټ سو. او د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو یو لوبغاړی د کورونا معاینه مثبت اعلان شوی ده. د دغو اولمپیکي لوبو عامل مدیر توشیرو موتو پرون شنبه خبرلانه ته وویل،
د لومړي ځل لپاره راپور ورکړل شوی چې د اولمپیک په ورزشکارانو کې یو کس په کورونا اخته شوی دی. د دغه کس د پی سي آر معاینه پرون مثبت اعلان شوه. هغه اوس په یو هوټل کې قرنطین دی.
د اولمپیک د 2020 میلادي کال سیالۍ په یو کال ځنډ سره د جولای له 23 د اګست تر 8 نیټې پورې د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره کیږي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان دولت په اسلام آباد کې د خپل سفیر د لور د اختطاف په اړه سخت اعتراض کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او خپل شدید اعتراض یې ورته اورولی دی. اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ وتښتول سوه او تر شکنجې وروسته بیرته خوشی کړی سوه. دا چې پیښه څنګه سوي او عکس العملونه څه دي په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تښتونې او شکنجې په اړه پاکستان ته شدید اعتراضونه اورولي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرونی په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم احضار کړی دی. افغان دولت ویلي اسلام آباد کې د دوی د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ د څو ساعتونو لپاره اختطاف او لشکنجې او ربړونې وروسته خوشې شوه. په خبر پاڼه کې راغلي د پاکستان له حکومت په زغرده غوښتل شوی چې د دې پیښې د عملانو د پیژندنې او سزا لپاره بیړني اقدامات وکړي. د افغانستان دولت له پاکستان غوښتي چې د ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو تړونونو له مخې عمل وکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي تر اوسه د پیښې په اړه رسنیو ته ډیر معلومات نه دي ورکړل شوي.
دومره معلومات موږ ترلاسه کړی دلته د حکومتي سرچینو لخوا چې دا سفیر صاحب لور چې وا دا تله وا د ورور د پاره سډالې س گیفت روډ او ځنې داسې هم بچي یو د په اسلام آباد کې یو بیکری وا الته ورغلې و بیا چې کله په ټیکسي ګاډي کې راتله نو یو قسم یادې کې دوه کسان هم یادې کې چېږي په زور په دغه ګاډي کې وسره کې ناستلو دا سره بیا الته دا وهل ټکولم شه بیا الته ورزولې و اف 7 علاقه دا په اسلام آباد کې چې الته د سفیر صاحب کور هم ویل کېږي چې دی.
د پاکستان حکومت ویلي چې د دې پیښې پلټنه کوي. د پاکستان بهرنۍ چارو وزارت پرون ته یو خبر پانه کې ویلي د اسلام آباد پولیس د دې ناراحته کوونکي خبر له اورېدو وروسته لاس په کار شوی او د پیښې څېړنه کوي. د پیښې په افغانستان او پاکستان کې پراخ غبرګونونه پارولي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پر پیښې خواشینی ښودلې ده. د ښاغلي عبدالله لخوا یو اعلامیه کې ویل شوی دی وخت کې داسې پیښې عامه ذهنونه ګډوډوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر دوا خان مینپال پر خپل ټویټر پاڼه دا کار د طالبانو بللی دی. دا پیښه داسې وخت کې شوې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او په لوړه کچه چارواکي یو پر بل د ملامتۍ تورونه پوري کوي. تازه د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې د کندهار په سپین بولدک کې د پاکستان پوځ افغان ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې پر طالبانو عملیات ونه کړي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت دا ادعا رد کړه، خو ښاغلي صالح وویل ثبوتونه یې اړوندو ادارو ته سپارلي دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي.
د رویټرز خبريال اواکاس دانش صدیقی جسد د چنبه پرز د افغان هوایی ځواک لخوا کابل ته انتقال سو. دغه خبريال د جمع پرز د کندهار په سپین بولدک کې ل جګړې د راپور ورکولو پر مهال و وجل سو. د کندهار خبريالان اندیشمن دي.
روغتیایي کارکوونکي د رویټرز د خبريال دانش صدیقی جسد انتقالوي. په سپین بولدکی تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته دغه جسد د کندهار میرویس روغتون ته انتقال او له هغه ځایه د افغان هوایي ځواکونو لخوا کابل ته ولېږدول سو تر څو هند ته انتقال سي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد وایي د صدیقي جسد د ژورو ټپونو له امله په ډېرې سختۍ سره د عدلي طب په مرسته وپېژندل سو.
طبي عدلي مسؤولین دغه شواهد او د خپل جسد ټوکی چې ورسره پاتو دغه هغه په اساس پیژن گلوی وسوله نور د پیژندلو وړ نه وو. نو دغه په شواهد او څه سندونه چې خالی وو او دغه د خبريال لغه صدري چې هغه باندې مو دا شخص وپیژندی. نو چون د سره سلی په واسطه مراوړه شوی وو نو دغه شخص دی نور انتقال لپاره به مسؤل کسان راځي.
څلويش کلن دانش صدیقی چې د هین اوسیدونکی وو د رویټرز نړیوال خبری اژانس سره د فوټو ژورنالیست په توګه کار کاوه. هغه څو ورځې مخکې افغانستان ته راغلی وو چې د پاکستان پولې ته نږدې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ووژل سو. د کندهار خبریالان د جګړې لشکرې لخوا غوښتنه کوي چې د ملکي کسانو په خاص ډول خبریالانو ژوند ته خطر پیښ نه کړي.
شکیل غاړي باید د جګړې پر مهال د خبريالانو ژوند تفاهم وکړي، ځکه خبريالان هغه کسان دي چې یوازې غواړي د پیښو څخه خلک خبر کړي، نه غواړي د چا طرف نیسي او نه هم غواړي چې په دې حالت کې بل کوم څه ترسره کړي.
په جنگ کې شکیل غاړي د خبريالانو د خوندیتوب خبرې کوي، په بار بار سلامي خبروي چې خبريالان په امن کې دي. دانش مرګ هغه چې یو مسلمان خبريالو وجل کېدل او بیا په دغه طریقه سره لکه چې ومولي دی د پیژندلو نه دی، دا د خبر اعلان پر ریحا باندې ډیر منفي تاثیر کوي.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2013 کال څخه تر اوسه په افغانستان کې 3 خبر اعلان وجل سوي. په دې توګه افغانستان په نړۍ کې د خبر اعلانو لپاره د خطرناک ترین هیوادونو څخه شمیرل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام پایل سي د کابل چاپ رسپونډ ته کتنه کوو.
هشت سب لیکلی چې دواړو پلاو تیر ورځ د پردې تر شا ناست درلوده چې تر نا وخت دوام وکړ او نن به بیا هم دواړه خواوې ناست ولري او د ناست په پایله کې به یو ګډ اعلامیه هم صادر کړي. په سرمقاله کې راغلي د دواړو پلاوو د بحث اصلي ټکی د موقت حکومت د تشکیل د شرایطو پر څرنګوالي د ملګرو ملتونو او قطر په منځګړیتوب اوربند باندې راڅرخېدل. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالب پلاوی په دې مواردو د هوکړې لپاره د خپلو 2000 طالب زندانیانو په خلاصون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسته د دوی د مشرانو د نمونو په لغوه کېدو ټینګار کاوه. هشت سب لیکلي دا تیرې ورځ تر وروستیو معلومه نه سوه چې په دې ناسته کې څه پرمختګونه سوي، خو تمه کیږي چې دواړه لوري به نن د ورځې په ناسته کې یوې هوکړې ته ورسیږي. لیکوال ټینګار کوي چې افغانان له دې جګړې ستړي سوي. دغه جګړې په تیر کې میلیونونه او په 2.5 میاشتو کې سلګونه زره افغانان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. د سرمقالې په پای کې راغلی په افغانستان کې ژوند ته د امید کچه ټیټه ده. زیاتره افغانان په دې فکر کې دي چې څه ډول هېواد د پیس پکې کړي. په هېواد کې د پانګونې فرصت له لاسه تللی نو دمګړی د سولې رامنځته سوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. ویسا ورځپاڼې لیکلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته په قطر کې تېر ورځ د افغان دولت او طالب پلاو ترمنځ دویمه مخامخ ناسته وچې وسوه. له دې وړاندې د افغان سیاستوالو او طالب پلاو ترمنځ ناسته په تهران کې سوې وه. لیکوال د دوحې د سولې پخوانیو مذاکراتو باندې نیوکه کوي او وایي چې د افغان ملت تمه دا وه چې په دغو خبرو کې به ښه پرمختګ وسي او افغان وژنه به پای ته ورسیږي، خو د لیکوال په اند څه ډول چې له دې خبرو تمه وه هسې مخې ته ولاړې نه. دا لیکوال د معلوماتو له مخې د طالبانو په لیکو او هم په افغان حکومت کې دننه ځینې کړی سته چې نه غواړي د سولې خبرې مثبتې پایلې ته ورسیږي. د سر مقالې په پای کې راغلی تر هغې چې افغان دولت او طالب پلاوي دې ته په تمه وي چې امریکا به دوی ته سوله راولي نو دا ډول